پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د جمعیت اسلامي ګوند له وړاندې د عطا محمد نور استعفا منلې او دی شخصا په هغه کې هیڅ رول نه لري. د کابل په ششترک سیمه کې به مو د انتحاري حملې د جزئیاتو هم خبر کړو. نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې نن ځان وژن کې حمله په سختو ټکو وغندله او وایي چې د هیواد دښمنان سولې د هیواد د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمیدو ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور هغه څرګندونه رد کړې چې ګنې دای د ښاغلي نور په استعفا کې اتیا په سلو کې ونډه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل
استعفا کې کار ما نه بود، مونږ جایی کې گفتن که
استفاظه مو کار نو او دا چې ویل دی اتیا سلنه په استفا کې زما مسولم خو یوازې شل یا 15 ورځې مخکې می دی لومړي ځل لپاره هوکړه وکړه چې دا کار تر سره شي او استفا اعلان شي. دا په تاسو کې چې د بلخ په خواني والی په خپل ورستیو څرګندونو کې پتون د لهجه اجرایه رئیس عبدالله عزت پلورونکی او د لستونی مار یاد کړی او ټینګار وکړ چې نوموړی د استفا په مسله کې اتیا په سلو کې لاس لري. د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې نن ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله. دغه برید چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغه برید په اړه د ارګ په خپره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدلی، بلکې له دوی څخه هره ورځ د خلکو کرکه او نفرت زیاتېږي. د افغان چارواکو په وینا چاودنه د کابل په ششترک سیمه کې د ملي امنیت ادارې د دفتر د خولي دروازې ته نږدې شوي او حمله کوونکی پلی روانو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا انتحاری چې کله راځي د امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او 15 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د دې په هیله ټپيان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوې دي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي له پرون راهیسې په مرکز ترینکوټ کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دوی په خبره په وژل شوو کې طالبان څو قمندانان هم شامل دي او 14 تنه ژوندې نیول شوي دي. د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل دغه شمېر وسلوال په رون او تیر شپه د ترینکوټ په سوله او مهرآباد سیمو کې وژل شوي دي. ښاغلي قیمتي وویل عملیات به د سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
موږ عملیات دوام لري او دا عملیات به تر هغه وخت پورې دوام وکړي چې وسلوال دي صحیح څخه وتلي نه وي، د ترینکوټ څخه وتلي نه وي.
په تیرین کوټ کې د څلورمې پلې لواء قمندان دغه راز وویل چې په دغو عملیاتو کې لسګونه کړې ماینونه هم کشف او شند کړی شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمیدو ستاینه وکړه. دا پر یو سم لوري یو مهم ګام وباله. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د راتلونکو دو کلونو لپاره د 5.396 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجه منظور کړه چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو د بودیجې په نسبت 250 میلیون ډالره کمواله پکې راوستل شوی دی. خو اوسنی عمده بودیجه هم د هغې اندازې په نسبت تر یو حده کمه ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس یې وړاندیز کړی و. هغه د راتلونکو دو کلونو لپاره د 5.4 میلیارد ډالرو په اندازه بودیجه وړاندیز کړې وه. د امریکا متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو د بودیجې له عمده تمویلونکي ګڼل کیږي د دې ادارې د اصلي بودیجې 22% برخه ورکوي. د روسي د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسي ناوالني خپل هغه اسناد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته وسپارل چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د سپتیدو لپاره ورته اړتیا ده. پرون ناوخته په موسکو کې د دغو اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالني وویل، له موږ پرته به دا انتخابات نه وي، موږ د اوسنیو چارواکو د مخالفت وړتیا لرو. په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ناوالني د کاندیداتورۍ مخه نیول شوې ده. دی وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. او د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالیس وایي د هیواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل شوي ښار بیت المقدس ته ولیږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لیږدولو اعلان کړی و. د مرکزي امریکا د دې هیواد ولسمشر مورالیس پرون وویل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر پرونیو خبرو وروسته پرېکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میلادي میاشت وروسته له هغې چې اعلان وکړ امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، ګڼ عرب هیوادونه او خپل متحدان یې خوابدې کړل. د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د هغه پرېکړه لیک مسودې ته 128 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې چې د بیت المقدس د په رسمیت پیژندنې په اړه د واشنګټن د پرېکړې پر خلاف ترتیب شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریتل تفصیل زموږ پر وپاړنه هم کتلای سي په تمه د ازادي رادیو دات کام. اوس هم په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د حکومت اجرائیه رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کې دل تایید کړي و او ژمنه یې دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي.
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگه را گرفت.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کابل د ششترک سیمه کې د یو انتحاري عملی لامل چې د یو تنکی ځوان له خوا سوی وه شپږ تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. دغه وزارت یو چارواکی
مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او هملته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو لپاره د حکومت یو پخوانی مخالف خپل اسناد سپارلې دي. د نورو مسایلو تر څنګ به د زهرو کاروان او نیز پروګرام هم واورو. له ازادي راډیو سره اوسېده خبرونه زه فریبا ظاهر د قدر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړي و او ژمنه یې دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل چې عطا محمد نور خپل استعفا کړې ده او دی پکښې رول نه لري. دا په داس حال کې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د شنبې په ورځ عبدالله د لستوڼي مار وبله وویل چې د ده په لری کېدو کې شاوخوا 80% رول د عبدالله دی. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
بله سلام تاسو اوریدونکو ته. اجرائیه رئیس عبدالله وای دا تمد نور د استعفا په اړه د اسلامي جمعیت ګوند رهبری حکومت ته د هیڅ ستونزې نه جوړېدو ژمنه ورکړې وه. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل جمعیت اسلامي ژمنه کړې وه چې دا تمد نور د استعفا په منظورېدو به اسمان ځمکې ته نه رالویږي. د دا تمد نور هغه تورونه رد کړو چې په لرې کېدو کې اجرائیه رئیس ډېر رول لري. ښاغلی عبدالله وویل عطا محمد نور استعفا خپله ورکړي او هیله لري چې دا مسله په سوله ییز شکل حل شي.
کار باید صورت میگرفت. من فقط 15 روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیره و همی قبولی استعفا اعلان شود یک هفته بعد و که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در رو تصمیم با ما یک جای بودن. وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگه را گرفت.
ښاغلی عبدالله له سیاسي قشره وغوښتل چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او داسې فکر دې نه کوي چې که زه نه وم د هیچا لپاره دې هم څه نه وي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور تېره ورځ په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ده د استعفا په منظورېدو کې تر ډېره د عبدالله عبدالله رول دی. ده وویل چې تر 80% دی په کې رول لري. هغه په دې اړه عبدالله ته ځینې توندې څرګندونې هم وکړې او تر دې چې ځینې اختاري یې ورته ورکړ. ښاغلی عبدالله دغو خبرو ته په اشاره په خنده امیز شکل رسنیو ته وویل چې دی به له دې وروسته د خپلو غاښونو ډېر محافظت کوي. موږ په همدې اړه هڅه وکړه چې د حزب اسلامي د حزب جمعیت اسلامي نظر هم ولرو. د دې ګوند ویان څه ونه ویل، خو د دې ګوند د رهبری شورا غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د عطا محمد نور د تیرو څرګندونو په ځواب کې دي. اولې حزب جمعیت اسلامي هیڅکله هم د حکومت سره په دې اړه پرېکړې ته نه رسیدلی. ده وویل
در این نشست های اخیری که جناب استاد عطا والی برف حرف های کم سختری که نسبت به جناب دکتر صاحب گفته، حتما جناب دکتر صاحب کم آزرده ساخته دی واسه شاید این حرف رو نازده باشه.
د ویل چې د عطا محمد نور استفاده منځوري دو ورسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني عبدالستار مراد او بسم الله محمدی ته دند سپارلی و چې عبدالله ته وی ترسو جمهور رئیس سره په دې اړه یو ځل بیا خبرې وکړي او په دې موضوع باندې یو ځل بیا کتنه وشي. بلې فریبا،
بلې ډېره زیاته مننه کوم یوسف صدرن. دوستانو ومریدل چې عبدالله وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړي وو او ژمنه یې کړې وه چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور په خپله استعفا اعلان کړي، او دای هم رد کړی چې دی د ښاغلي نور په استعفا کې رول لري. همدا موضوع مو د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق انصاری سره چړل ده. له شغل انصاری سره زموږ همکار یوسف زادران مرکه کړې ده، په ګډه به وورو.
تر کومه چې وروسته اندری لیدل کیږي د ګډ حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت د هغو تیرو پخوانیو اندرو او قانون ماتونو تسلسل دی چې د افغانستان د ملت په وړاندې عملي شو. نو په دغه سي سامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت نندې رامنځته کیږي، خو لویه خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتاب لپاره، یا هغه مرستې چې دلته کیږي افغانان خرڅې کوي یا نړیواله ټولنه، د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتاب لپاره باید انارشي او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي، او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه، هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون تالارۍ تمرینات درلودلي، نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی د زور او استبداد او انارشي په حکومتونو کې دوی قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بلې انصاری صاحب، عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځین نور ګوندونو له ده څخه پلوي کړې وه، او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نه و، خو اوس ګویا د ده ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول په شا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته هم رسېږي بل په شا کېږي، دا حقوقي بعد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع که نه؟ دلته تفاهم شرط دی چې تفاهم رامنځته شي.
ضرور که اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څیر د خلکو واک د هغه 50% پارتنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی، او داسې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه، بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له ده سره شوی د دوه وزارتونه او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هیڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا پخپله یو خطا ده او غیر قانوني کار دی.
بلې انصاری صاحب، لږ تر لږه اوس د دې استبدادونو هغه کړۍ ماتیږي، دلته خلکو ته څه کول پکار دي او په تیره دې ته چې څوک څه ډول د قانون تابعیت وکړي د قانون څخه ملاتړ وکړي؟
خلکو ته پکار دي چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي، ترڅو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې دغه 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې اجرایه رئیس مخبل دریز روخانه کړه او محمد نورم خپل او جمعیت خپل دریز روخانه کړه دی الله ر کپلندو کې راته وای
لنده هلار داده چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تعامل او هم د حکومت پر نورو کړي باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق انصاری و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه صاف اوازې اوریدلی سي. دوستانو اوس به هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د کندز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دې وروسته کې په شیرخان بندر کې د یو شمیر ګډوډیو او خودسریو او دغه شان د پنګونې نامنظمې پالیسۍ ته په پام سره په دغه ولایت کې 80% اقتصادي چارې ټکنې شوې دي. د کندز سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته ویل د سباني دوکانون رئیس شیرخان بندر د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او دغه مسله سوداګرو ته د اندېښنې وړ ده. ښاغلی وحدت وایي د راپور مخه په شیرخان بندر کې د دغه ګډوډي او خودسرۍ لامل افغان سوداګر او پانګوال په ټوله کې پورس کې $100,000 زیان ویني. شیرخان بندر د افغانستان مهمه عایداتي سرچینه ده چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په پام کې ده چې د سمنګان په فیروز نخچیر ولسوالۍ کې ډیر ژر د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف یوه سړه خونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس هموین حبیب نن ازادي راډیو ته وویل د دغې سړې خونې چارې په یو کال کې بشپړې شوې او د 30 ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري. نوموړی وایي دغه سړه خونه د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د $30,000 په ارزښت جوړه شوې ده. د ښاغلي حبیب په خبره بزګران کولی شي په بیلابیلو موسمونو کې په دغو سړو خونو کې خپل کرنیز توکي وساتي او په مناسب بیه وپلوري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړی 1,750 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1,350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجه 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,50 او 1 لیتر ډیزل په 9,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9,80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2,80 افغانۍ او سپوله، یو انګلیسی پاوند 2,90 افغانۍ او 1,50 پوله، یو سعودي ریال 3,50 افغانۍ او 15,50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
له مرزي احمد زيد خان مننه. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 3 میاشتې پاتې دي او د دغه هیواد یو سیاسي فعال الکسی ناوالني هم غواړي چې ځان کاندید کړي. د ناوالني مخ کې نیول سوی و، خو په انتخاباتو کې د نوي هڅو موضوع احمد شیبر تعقیب کړی دی. شیبر صاحب، اوس سره په سټوډیو کې دی، پروګرام ته ښه راغلی. دغه روسیې سیاستوال څه هڅې کړي دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
فرباجان مننه. د روسیې د اداري فساد زد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالني خپل اسناد د انتخاباتو مرکزی کمیسون ته پرون وسپارل. د هغه اسناد چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د سپټیدو لپاره ورته اړتیا ده، خو پرون په ماسکو کې دغه اسناد تر سپارنې مخکې ناوالني د خپل پلویانو ویډلې ته ویل چې لمشت پرته به د انتخابات نوې فریباجانی دغه سرګندونو یو برخه وور.
Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакого.
Дай вай раван кал муж тулу улидел, че да Путин млатар кам шавай, да вазят путола Русия ки дай ла Москва вархахва, да дуй млатар нур хам кам дай, да дей сарбира че да идари сарчану ла лурьи бе пая дурвак путали зунуну ки раван ди, пар хал да дуй хемаят цук на кави. Бале, Фербачан.
شبر صاحب، په انتخاباتو کې خود الکسی ناوالني د کاندیدیدو مخ کې نیول سوی و، د اداري فساد ضد دغه فعال علت څه ګڼي؟
په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جمهور ریاست ټاکنو ته د ناوالني د کاندیداتوري مخه خونیول سوی د خدای وای چې دغه حکم سیاسي انګیزه لري. که چیرته دغه حکم لغوه شي، ناوالني کولی شي چې په دغو انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه واخلي. که داسې نه شي، ګرانه ده چې دا چانس تر لاسه کړي.
بلې، طبعا دا به ګرانه وي، خو دغه موضوع به کله روشنیږي چې ناوالني په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي که نه؟
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چې د اسنادو قبلولو لپاره خپل کاري موده غځولې ده، 15 ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې آیا ناوالني به د کاندید په توګه ثبت کړي که نه.
ډېر زیاته مننه احمد شیبر.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مشخلاص د رادیو اوریدو سره بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې د یو انتحاري حمله له امله چې د یو تنکی ځوان لخوا وسوه، شپږ تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وایي ځان انتحاري حمله کوونکی له حمله وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی وو. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله وایي په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د داعش وسله والی ډلې د اعماق په نوم په ویب سایټ کې د یو پیغام لري د دې پېښې مسولیت منلې دی. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه د ورځې په سهار ځوان هلک چې 14 دن کې مواد په ځان پوري تړلی وو، د کابل د ششدرک په سیمه کې ځان ته 14 ورکړه چې لامل یې شپږ تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په حمله کې زیاتره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دا یم انتحاري چې کله راځي د دې امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفره موږ شهیدان لرو او 15 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زموږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د اعلامیې په خپرولو سره د حمله غندلې ده. په اعلامیې کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش پوری اړوند د اعماق په نامه یو خبری ویب سایټ کې د حملې مسولیت منلې ده. دغه حمله ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. د پیښې دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دې اړه وویل:
دغه مردم کله کې وار خطا سه نه جاده را ببین نفر نیست. هر انفجار که میشه مردم بیخی پریشان میشه، کاروبار سقوط میکنه. دغه ایران ما نمیگیم که این انفجار آخری شاید دغام شه، شاید دغام شه.
همه دو مالا بولانی پروشی بوده منی اینجا همی هفت و چل لکه بود که دیدم یک دفعه می دروازه دوم یک بار غلام باز شد کلا گی می دویدم تو که کلان بام باشه می تو اینجا بسته کراچی را شوران.
دا حمله داسې مهال کېږي چې نږدې اته ورځې وړاندې څو تنه وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یوې تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته ننوتل او پر افغان ځواکونو یې ډزې پیل کړې چې د امنیتي ځواکونو په وینا دې حملې تلفات نه درلودل. دغه ډول حملې له دې وړاندې هم شوي چې ډېرې قربانیانې ملکي وګړي وو. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې د نن ورځې په انتحاري حمله کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. نن سهار انتحاري حمله ترسره شوه چې له بده سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوی چې زه یې کورنیو ته تسلیت وایم. له بده مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره چې انتحاري حملې یوه برخه د مخ دی، د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي. د دوشنبه د ورځې دا انتحاري حمله د کابل د ششدرک په سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت څو دفترونه موجود دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بشپور په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرین او کولی سي ازادي رادیو پر ویب سټ هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطالب ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. او د کابل چپ نن یو رسپانو د نور مسلو ترڅنګ د بلخ د پخوانی والی اتم محمد نور د استعفا له کبله پر وروستیو ناندریو تبصری کړی دی چې غټ کې حمید محمد راخست دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن تر ډیره د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستان د غیر قانوني اقداماتو او د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ د روانې لانجې په اړه بحثونه کړي دي. سرخط رسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستاني عسکرو د سرغړونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د رسپانه په وینا پاکستان له سمو دی راهیسې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم د غزولو کار پیل کړی چې تر دې مهاله دا کار لسګونه کیلومتره مخکې تللی دی. ویسا رسپانه هم د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې لیکلي دي چې پاکستان له دې لارې غواړي چې د ډیورند کرخې په اوږدو کې خپل پوځي نفوذ او حاکمیت پراخه کړي. رسپانه لیکي چې د حکومت امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې د ځنو غړو د اندېښنې ناسمې وبللې چې ګواکې د پاکستان له خوا د اغزن سیم د لګولو لړۍ د افغان لوري په تفاهم ترسره کیږي. د رسپانه په وینا دغو چارواکو وویل چې د ډیورند په برخه کې جوړ جاړې نشته او هیڅوک ځان ته دا حق نه ورکوي چې په دې اړه څه وکړي. انیس دولتي رسپانه بیا د کورنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې ښه به دا وي چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګلو ځالې له منځه یوسي. رسپانه لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ د روسیو اقداماتو په اړه د دغه هیواد سره خبرې شوې او همدارس ملګرو ملتونو ته هم شکایت استول شوی دی. د بلخ د پخوانی والی او د حکومت ترمنځ روانه لانجه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو پرې بحثونه کړي دي. سرخط په خپل سر لیکنه کې د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ روانه لانجه ته اشاره لیکلې ده چې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په پلوي صف بندي پیل شوې ده. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې صلاح الدین ربانی او اسماعیل خان له نور نه خپل ملاتړ اعلان کړي خو امرالله صالح او ادیب فهیم او ځینو نورو سیرو له عبدالله نه خپل ملاتړ اعلان کړ. رسپانه دغو اختلافاتو ته په کتو لیکلی دی چې له دې به داسې نتیجه راوځي چې د ملي ګټو په خلاف به وي او خلک به په خپله احساس کړي. خو رسپانه حکومت ته سپارښتنه کړې چې د لوړ پوړو چارواکو په اړه د پریکړو عملي کول مهم دي ځکه خلک له حکومت څخه پریکنده دریز غواړي. مسیر رسپانه هم همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلې ده چې د نور او حکومت ترمنځ روانې لانجې د جمعیت ګوند په لیکو کې سببندۍ رامنځته کړې دي. رسپانه وړاندې د مارشال فهیم د زوی د لیکنې یوه برخه راغستې چې په جمعیت ګوند کې د عبدالله پر ضد د ځینو مشرانو انتقادونو په ځواب کې لیکلې ده چې ډاکټر عبدالله د ټولو مجاهدینو او خلکو استازیتوب کوي. رسپانه لیکلې ده چې ټاکل شوی و چې ډاکټر عبدالله تیره ورځ د نور د سرګندونو په غبرګون کې وینا وکړي خو معلومه نه ده چې ولې وځنډول شوه. ویسا رسپانه بیا د عطا محمد نور روسي سرګندونه خورا توند بللې او لیکلې ده چې له افغان ولس سره ستره جفاره وانه ده او دا ځکه چې داسې کسان پر مسلط کړی شوی چې د خپلو ډیرو وړو ګټو لپاره ولس او هیواد پر بحران ته بوتلی شي. هټ اف ایشیا رسپانه بیا لیکلی ده چې په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. رسپانه لیکلی ده چې روان سیاسي کړکېچ د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات چې لا د مخه زیات ځنډیدلې دي نور هم ځنډوي او داسې برخې چې دا انتخابات نور د حکومت د لومړیتوبونو له لس څخه هم غورځېدلې دي.
وسم ورزو د ساينس نړۍ ته په نړۍ کې داسې ریلګاډي جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. دا چې څنګه له اسمت سروانه به وره
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکي ریلګاډي په استرالیا کې چالان شي. دا ریلګاډي به د استرالیا د نیو ساوت له سمندر غاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنی چې دا ریل گاډی جوړ کړی وای چې په اصل کې په دې ریل گاډی کې پخوانی ډبې یا واګونونه کارول شوی خو نوې ټکنالوژي ورسره یو ځای شوې ده. د ریل گاډی دوه واګونونه په 1949 میلادي کال جوړ شوی دي. د ریل گاډی باډی المونیمی ده. المونیم سپک وی ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلادي کال نیمایي څخه به کار پرتی وي خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل رود کمپنی په لمریزه انرژي د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا واګونونه په ټیلو کار وکړي، خو په مریضه ټکنالوژي کې د پرمختګ له کبله پریکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په مریضه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډی پر بام د مریضه انرژي پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی سل چوکۍ لري.
د سنو په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریاس نوریز خدای افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زبرو.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د بلخ د بخوانی ولی عطا محمد نور هغه څرګندونه رد کړې چې ګنې د ښاغلي نور په استعفا کې اتیا سلنه ونډه لري. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نن ځان وژن کې حمله په سختو ټکو وغندل. په دغه برید کې چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یادایشي مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هلمند چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو شپږ سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 215 میلیون ډالرو کمیدو ستاینه وکړه. د پریو سملوري یو مهم ګام وباله. او د ګواتیمالا ولسمشر وایي هیواد په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل شوی خار بیت المقدس ته ولېږدوي.
مننه کوم نوریاس نوری. اوس ما د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام په ګټه وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دېونی په خبرونه کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کشت پر ضد کمپاین د نوي پلان له حاله مخ خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په مده نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
سرحدی پولیسو د دریو بیلابیل عملیاتو په لړ کې نږدې 2 کیلوګرام نشئی توکي بهر ته د کاچاګ پر محل ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي کاچاګلونکو غوښتل چې تیره اونۍ په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر، د کندهار هوایی ډګر او بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر لالارې نږدې 2 کیلوګرام هیروئین په دریو پروازونو کې هین ته کاچاګ کړی، خو د سرحدی پولیسو لوري ونیول سول. د یادونه ورد چې کاچاګلونکو دا مواد په خپل خېټو، کالو او بکسونو کې ځای پر ځای کړی ول. د ننګرهار پولیسو څلور تنه کاچاګلونکو د لسګونو کیلوګرام نشئی توکو د کاچاګ په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې 615 کیلوګرام مخدره مواد له څلور نخلیا وسایتو سره یو ځای ونیول. دغه ډول له دې موادو سره څلور تنه هم د کاچاګو په تور نیولې دي. بل لور ته افغان ځواکونو په خوګیانو ولسوالۍ کې د تصفیهوي عملیاتو پر مهال د هیروینو د تولید دوه کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې اړه ښاغلی مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل
د ګډو امنیتي ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې کړنې عملیات ترسره کړې دي چې په ترڅ کې 15 سوال وژل شوي او ته پنځه دي د هیروینو کارخانې هم تخریب او لمنځه تللې دي.
او د اونۍ ورستی پیښه دا ده چې د فراه ولایت سرحدي پولیسو د یو ایرانی په ګډون دوه تنه کاچاګونکي له افغانستان څخه ایران ته د مخدره موادو د کاچاګ په تور نیولې دي. د فراه د امنیه قومندانۍ ویان اقبال باهر د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې یو ایرانی وګړی چې غوښتل یې د تیلو په ټانکر کې 3 کیلوګرام ځای پر ځای شوی هیروئین ایران ته کاچاګ کړي، له ایران سره پر ګډه پوله د تلاشۍ پر مهال ونیول شو. دغه راز د فراه سرحدي پولیسو د سه‌شنبه په ورځ یو بل کاچاګلونکی هم د ابو نصر سرحدي پوسټ له خوا ونیول شو.
محمد ایاس تر نه کوچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهم پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه راغونډ کړې دي. په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت پرزه د کمپاین نوې پلان
سکل مهوټ کړل چې هغه سیمه چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار بونه کړل شي.
یو راپور لرو چې څنګه د کوکنارو د لارې لاسته راغلي تورې پیسې د حوالې سیستم ته داخليږي او بیا له دې لارې انتقالیږي.
ول منګه تیر کال تقریبا د اتیا ډالر زکونکو جواز لغوه کو.
د کوکنارو د کښت او نشي موادو د ډیروالي پاړه په افغانستان کې د نشي موادو وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره مرکه لرو. د یو معتاد ځوان خاطره هم در سره شریکو.
کمورو کپلارو کورونو ما سره ټول مینه محبت کم شو
او د خبرونه په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
اکبر جان بازه چې سیل راغی
یانه جنت ګولا خدای دې انصاف درکې ټول شپه دا څو خوب دم نه پریدي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د کوکنارو د فصل پر کېدو سره سم د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته خبرداري ورکړي چې کوکنار ونه کړي. د هلمند والی حیات الله حیات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظامی شورا په غونډه کې د دولت ورواک لاندې او ناامنه سیمه کې د کوکنار پر ضد مبارزه پلان بشپړ شوی دی. د دې پلان له مخې له بزګرانو غوښتل شوی چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي نو کښت به یې واړول شي. خو له بلې خوا ملي شورا بیا وایي چې په هلمند کې حکومت پر هغو سیمو لږ واک لري چې کوکنار پکښ کرل کیږي. نو شلاره دا ده چې په هلمند کې امن راوستلو او بدل کښت په عمل رانه وسی. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنان زی وړاندې کوي.
د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته غواخ کړي کچېرې کوکنار وکړي نو کښت به یې لمنځه یوسي. د دې ولایت والی حیات الله حیات د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګر مجبور کړي وو چې کوکنار وکړي. خو په روان کال کې د کوکنارو د فصل له پیل سره سم د حکومت تر واک لاندې او ناامنو سیمو کې د کوکنارو اړولو لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي.
سکل مهوټ کړل چې هغه سیمه چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي دلته هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار باید د بزګرانو لخوا نه ونه کړل شي. او د ناامنه سیمو د پاره هم ځانګړي پلانونه لرو. یو میاشت کېږي موږ د هوا د لارې نه د هیروینو په فابریکو او همدارنګه د قاچاقبرو په مقابل کې موږ نه غواړو چې موږ نه دهقانان په دې مسایل کې ژوبل شي. موږ اصلي هدف د مواد مخدر قاچاقبر او د دې هغه څوک دي چې هغه په دې کې ښکیل دي.
خغلی حیات وایي د دولت تر واک لاندې سیمو او ناوې ولسوالۍ چې تیر کال د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې وه او زیات کوکنار پکې کرل شوی و سکال یې خلکو ژمنه را سره کړې چې کوکنار نه کړي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پالیسۍ او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم وایي دوی هم له دفاع وزارت څخه غوښتي چې له مخدره موادو سره مبارزه په خپلو عملیاتي پلانونو کې شامل کړي.
د وزارت دفاع سره دوی سره په تماس کې چې د زمزږ د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي په هغه کې د مبارزه مواد مخدره اهداف هم پکې ورواچي. هغه تر اوسه پورې نهایي سوي نه دي. شورا امنیت سره موږ په تماس کې یو چې کله هغه نهایي سوي توقع کوي چې ان شاء الله هغه هم خپل په اهداف کې ورواچي چې هغه لږ مغلق دی خو چاره نسته غیر دی.
د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت په عملیاتي پلان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې شاملې دوه غوښتنه کوي چې لنګ دی یو میاشت راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید پر کارخانو د افغان او ناټو ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. خو د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې بزګر له مجبوریته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. خغل الکوزی وایي که دولت بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي او د حلالو محصولاتو لپاره یې بازار پیدا کړي بزګر به انده چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوکنار ونه کړي.
ته هلمند دې سیمې د طالبانو په لاس کې او کورې کچېرې بزګرو ته بدیل ورکول شي بزګر بیا نه د طالب خبره مني. بزګر ته مجبوري کوکنار کوي او صرف د دې د مجبوري مشکلات او ستونزو ته چې د حل لار پیدا شي نور بزګران خپله د دې مقدار کښت ته خلاص څخه هغه که د طالبانو سیمه ده هغه که د حکومت سیمه ده.
ښاغلی الکوزی په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو ان ډی سي راپور ته په کتو سره چې د ټول افغانستان 50% کوکنار په هلمند کې کرل کیږي افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې په هلمند کې امن راوستل او بدیل کښت ته پاملرنه وکړي ځکه د هلمند ډیره برخه کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کیږي.
عباد الله رانزه وو چې په هلمند کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین د نوي پلان په اړه راپور اوروه. اوس له نشي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په اړه یو راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو 3 میلیون امریکایي ډالرو د انتقال مخه نیولې ده. د افغانستان د کورنی چارو له نشي موادو سره د مبارزه معینیت وایي چې له نشي موادو څخه لاسته راغلي پیسې د افغانستان لویو ښارونو او هیواد څخه د باندې انتقال کېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان بانک دا مني چې یو شمیر صرافي او د پولي خدماتو وړاندې کوونکي اشخاص د غیر قانوني پیسو په معاملو کې لاس لري، چې دوی تر دې مهاله د اتیا صرافي او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو اشخاصو جوازونه لغوه کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان بانک له هیواد څخه د باندې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره د یو منظم سیستم د جوړېدو خبره کوي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې څو صرافان په دې تور نیولي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې یې انتقالولي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وایي چې په لاسته راغلو پیسو کې یې ځینې د بانکونو له لارې له هیواد څخه د باندې وړل کېدې، خو ښاغلي بختیار د دې بانکونو نومونه یاد نه کړل. ښاغلي بختیار چې په کابل کې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل دوی په روان کال کې څو تنه صرافان په دې تور نیولي چې غوښتل یې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې سپینې کړي او بیا یې له هیواد څخه د باندې یوسي.
مطابق ماده 4 قانون مبارزه علیه
د پیسو د سپینولو قانون د څلورمې ماده او د نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون د 19مې ماده لمخې زموږ پولیسو 3 میلیونه امریکایي ډالر په داسې حال کې نیولي چې د بانکونو او صرافیو لاله حواله کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په تورو پیسو کې د صرافانو د لاس لرلو راپور خپروي چې د افغانستان بانک وایي دوی داسې سندونه په لاس کې نه لري چې له مخې د تورو پیسو په سپینولو او انتقال کې د ځینو صرافانو لاس لرل وښیي. د افغانستان بانک ویاند ایمال عاشور ازادي راډیو ته وویل دوی د اتیا صرافیو جوازونه په دې خاطر لغوه کړي چې د افغانستان بانک له پالیسۍ څخه یې سرغړونه کوله. د افغانستان بانک د معلوماتو پر اساس د بانک د پولي خدماتو د وړاندې کوونکو 808 جوازونه او مالی معاملاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې سلګونه نور د صرافي جوازونه ورکړي دي. دوی د بانکي قوانینو او مقرراتو لمخې یوازې د پولي خدماتو وړاندې کوونکي او د پیسو د حواله حق لري او صرافي د پیسو له حواله څخه منع کړل شوی دي.
مونږ د څه چې مشخص مونږ تر هغه د چولا د سړی مواد مخدر کې خکیل دی او یا د مواد مخدر پیسې غواړي پاک د څه یو څه مونږ نه لرو. ول مونږ هم تیر کال تقریبا د اتیا ګلیار زکونکو جواز لغوه کو، هغه دلیل دا چې هغه د مرکزی بانک د پالیسي مطابق کار نه کوو، راپور نه ورکوو، زموږ پالیسیان په ځان تطبیقولې سرغړونه کوله د مقررات.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو عواید په 2014 کال کې 3.2 میلیارد امریکایي ډالر زیات شوي ول، په داسې حال کې چې دا اندازه په 2015 میلادي کال کې 1.55 میلیارد امریکایي ډالر و. له بلې خوا د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه دا مني چې د نشه یي موادو پیسې تروریزم او مالی فساد په ازادانه توګه د افغانستان له پولو څخه تیریږي، چې دې کار د افغانستان مالی او پولیس سیستم له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه ویاند هاشم فرزا ازادي راډیو ته وویل
موږ له دریو لویو ستونزو سره مخ یو، د نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې، د تروریزم پیسې او د سترو مالی فسادونو پیسې. د زیاتو پیسو انتقال که په هر ډول وي بیا هم جرم دی. موږ له ایران او پاکستان سره اوږده پوله لرو چې داسې پیسې د قاچاق په توګه له هیواد څخه د باندې انتقالیږي.
د بانکي او مالی مسایلو کارپو محب شریف وایي سره لدې چې صرافي او د مالی خدماتو وړاندې کوونکي له افغانستان بانک سره د کړې ژمنې له مخې مکلفیت لري چې بانکي اصول او قوانین به مراتوي، خو دوی په پټو او غیر قانوني معاملو کې هم لاس لري.
مخدره موادو کارون کی د انسان تښتون کی د اداري فساد نه راسترغلي پیسې اکثریت وخت د همدغه حوالو لارې کاریږي، اکثریت وخت د همدی په خلاص مټ باندې د سپینېږي، اکثریت وخت د په نخت شکل باندې دی وزنه بل ځای ته انتقالېږي، یا یوازې په شخصي اعتبار باندې پیسې دلته تاویلېږي او په اماراتو کې ورته پیسې ورکول کیږي. د اماراتو نه هغه په پیسو باندې یو مجاز شای هوا تروري پیسې سپینې شوي.
افغانستان پر روان کال کې د نړیوالو مالی اقداماتو د ډلې لخوا له خاکستري لسخه په دې شرط وتلی چې د تروریزم له تمویل او پیسو له سپینولو سره به مبارزه کوي، د مالی څارنې کچه به لوړوي او په پولو کې به د اسارو نظارتي سیستم جوړوي. خو د ښاغلي شریف په وینا افغانستان په خپل دې ژمنه کې پاتې راغلی چې صرافان او مالی خدمتونو وړاندې کوونکي په سمه توګه وڅاري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لاج دي شي. هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د 2018 میلادي کال راپور شي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې درش پته او تریاکو تولید واټیا ډیر سوی دی. خو اوس د دې وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د راتلونکو کال لپاره ځانګړي پلانونه لري او غواړي چې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه راټیټ کړي. دا چې دا پلان بڅوی په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له شاغلی قائم سره مرکه کړي او په پیل کې د دوی د نوو پلانونو په اړه پوښتنه ځینې کړي ده.
مواد مخدر یوازې ملی مشکل نه ده، دا بین المللي مشکل دی او یو غټه برخه منطقي پورې تړلې. تر څو پورې چې دا زموږ فعالیتونه په صحیح توګه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې د ټولو ملکو ترمنځ فعالیتونه همغږي نسي، د دې مبارزې نتیجه ډېره مثبته هیڅ هغه څه چې موږ غواړو نسي کېدلای. خو سره د هغې هم حکومت جدي دی، جدي اقدامات مخکې نسي. تاسو د هغه بعض اقداماتو تیار شاهدان یاست چې بمباري وسلې په هلمند کې څوارې بمباري وکړلې، ذخایر مارسول نو ساکل د دې پلان مطابق جدي چې په امنیتی ارګانونو کې په امنیتی پلانونو کې به مبارزه د مواد مخدر سره یو د غټو اهدافو لري. موږ په پنیمټور نه کې هم سره په تماس کې یو، دوی سره خبر روان دي چې دوی خپل کومکونه ډیر کې به خصوص هغه د قانون ته چاغې د مجبوریت نه کوي. نو هغه ماده کړې ده چې پراتونکو څو وختو کې به د یارلس ولایتو کې یو پروژې شروع کیږي، بعض ولایتو کې مشخصا د جلال آباد د چمتو مشکل لرل ته مشخصي غټي غټي پروژې شروع کیږي. هغه په توقع لري چې ان شاء الله تر څه حد پورې وسی.
هوایي عملیاتو څخه تاسو یاد او وکړه چې اوس مهال په هلمند کې د ناټو ځواکونو او افغان ځواکونو لوري د پلکیږي، دغه عملیات څومره موثر تاسو ګڼئ؟
د دې عملیاتو واضح خبره چې نتایج مثبت وي، آیا بسنه پکې و نه؟ مشکل غټ دی او ډیر کومک ته ضرورت لرو. خوشاله دي چې کم نه کم دغه شروع شول. مونږ ډیر وخت راځم دغه ورته چې کم دوی باید موږ سره ډیر همکاري وکړي. دوی دغه شروع کړی دي، اوس مونږ د وزارت دفاع سره او دوی سره په تماس کې چې د زمزک د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي، په هغه کې د مبارزه مواد مخدر او اهداف هم پکې راځي.
قیم سب دیتا په پام چې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې قانون هغه مسوده چې تعدیلات پکې راغلي هغه ملي شورا کې اوس هم معلق پاتې ده. دلته اوس قانوني خلا نه درمنسته شوی اصلا ده.
قانوني خلا خو نه سمورته وایي، لای ځکه قانون ستا بر حاله. خو تعدیل ته ضرورت ځکه بعضي موارد د څو کال چې قانون تطبیق شوم موږ احساسوله چې بعضي موارد باید څنور واضح سي، بعضي موارد اوس باید جدي سي، سخت سي.
دا تعدیلات قائم سپ استاس له خوانه پیشنهاد شوی دی په قانون کې
د مختلفو د خو غټه پروسه او تقریبا موږ هم د نشل تکار په کوي شپږ میاشتې په دې باندې کار کړي. وزارت داخله دخيله په دې کې دفاع داخله او مجرو وزارت عدلیه او د ټولو نظریات اخیستل سوي دي. سره د بنیم ټولن دغه سره شریک سوي دي، وزارت زراعت او صحت هم او دې په شریک سوي دا یو غټه پروسه و.
پروګرامونه د معیشت بدیل په برخه کې څومره موثر په تیر کال هغه څه موږ تر لاسه کړی؟ ډیری بازګر لکه کندهار کې، هلمند کې، ننګرهار کې، بلخ کې او همدارس په کندوز کې، روزګان کې بازګر تینه خوشحال نه دي. داسې بازګر سره موږ هم خبرې کړې چې هغه ته هیڅ ډول مرسته نه ده شوی په دغه کلونو کې او دا شکایت کوي. تاسو نه پښتنه دا ده چې ریښتیا هم ستاسو له نظر څومره مسرو
ګوره؟ د معیشت بدل پروګرامونه عموما باید دود محاله وي. په یو کال کې د هغوی موثریت لیدل لږ څه ظلم دی دغه پروګرامو سره. تیر کال خو چون ارقام لوړ تللي دي که تاسو مثلا هر بل پروګرام وګورئ نتیجه به دا چې تاسو ووایئ چې دا ولا منفي و. مجموع کې د معیشت بدیل پروګرامونه بعض ځایو کې مفید و، موثر و، بعض ځای کې نه دي موثر. ګورئ تاسو مثلا معیشت بدیل کې هلمند فوډ زون په نامه چې کله پروګرام و، تاسو هغه کلونه ارقام چې وګورئ په هلمند کې د کوکنارو کښت ډېر زیات راښکته شو. خو مشکل دا و چې بیا مارکیټینګ قصه
وه. تیر کال په کندهار کې هم دغه روان کال د فوډ زون پروګرام بل کې
هغه اول خبر ته بیرته راګرځم چې د چون مارکیټ دی بین المللي مارکیټ ورته ستا او د دې تاثیرات کې چې منطقي نه څومره دا ټرافیکینګ دی کولای شي دا ټول تاثیرات لري په دې تصمیم باندې چې څنګه وکړي خو مشخصا تیر کال واځي خبره چې په کوم ځای کې موږ د فوډ زون برنامه درلودل تیر کال کې زیات شوی اما که ترغه یو کال مخکې مثلا تاسو وګورئ بیا کم شوی دی پکې نو ځکه دا غارقام باید د تیرو 15 تر لاسو کلو پورې وکړل چې چیرته مشهته بدل پروژې کامیاب وي چیرته نه کامیاب
د متادینو لپاره څه برنامه لري دوی لپاره څه برنامه څه پلانونه لري
په متادینو په برخه کې بل خصوص مشخص اسنه موږ یو وخت مشکل د بودیجې دی ځکه موږ په کابل کې پروس کار ارقام داسې چې تقریبا 15000 شاوخوا ته متعدد موږ به سرپناه لرو او موږ ظرفیت یوازې زر کسه دی په شفاخانه کې د نور شفاخانه چې موږ هغه اکثره کومکی شفاخانه دي چې حالت نور اصول دی او بین المللي اصول د شان مراد کې ور سره موږ خپل شفاخانه د یو شفاخانه ده نو هغه مکله چې بودیجې راته کم کې هغه خو موږ بودیجې هم ساته مې ساده بودیجې کم مسی دوی به مکمل وړل نه سي نو خو راتلون کې کال کې واځي خبره چې حکومت عمومي پلان دی چې شفاخانه دي چې موږ اگر چلو وکټر 5000 زره معتادینو پر تداوی کولای شو هغه به رواني وي مون کوشش کوو چې یو نوې میتود چې هغه په دریو ولایتو کې مونږ اول ځل لپاره تطبیق کوو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده دراتلونکي کال کې شروع کوو تداوی شکل مونږ لک تغییر کوو کلو باندو ته ورسیږو تداوی به عمل ته شروع کوو ځکه اکثره معتادین داسې ضرورت نه لري چې بستر کو
غواړم دغه موضوع باندې پښتنه وکم چې ازادي رادیو لړۍ پیل کړي و د ادارو ارزونه و دوی په محترم مواد کې کوم ادارې څومره کار کړي دي تاسو لو کوم ادارونه راضی هستی او کوم ادارونه ناسب
دا خپل مشکل ماته پدې مشخص مونږ خپل ځکه مونږ خپل هم پم دی باندې اوس کار کوو زموږ د اداراتو نه غوښتنه د دوه اسنادو په بنیاد باندې یو د قانون پر اساس باندې قانون کې واضح دي چې څوک څه باید وکړي یو د پلان ملي عمل پر اساس باندې پروس کله ملي پلان په خټوګه نو تطبیق شوی مونږ اوس ارزونه روانه ده د ارزونه مطابق مونږ راتلونکي هفته پلان لرو چې رئیس اجرایی ته د راپور ورته ورکو نو تغییر وسه به درته وایلی سم بعض ادارات خدي مثلا پولیسو اداره زموږ سره ډیر همکار ده هغه څومره ټارګټ جوړ ورکړل شوی هغه ډیر مخیتلله مثلا سارنوالی اختصاصي سارنوالی چې د چاکم ټارګټ ورته ورکړل شي هغه ډېر مخیتللی وو مثلا سیاحت عامه هغه څومره چې موږ سره همکاري کړو دوی هم کاري سره کوي تر څه دا ډېر خرا سره روانه ده اما تر دې اخواته چې موږ سره 15 تر شلو ادارو نور دخلي نور کې نو بیا څوک لکه دی څوک نه دی او څوک ډېر مشکلات سره اخته دي
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره موږ زموږ د همکاري بدله نازي مرکه اوریده اوسته خاطرې نو بدتي د کونړ ولایت 15 کلن ځوان امید له اتو کلو رئیس نه شکوي د وی چې درې ویلوې ګنا ورسته وجدان آرام کړم زکه مینو نه شوته مخ کړ دا چې آیا نشه له د سره د غمونو په کومولو کې مرسته کړې دا او کنه دا بخپل د دل خلې واورو
نشه ته مې د سمخ شو چې یو ګنا ما نه شو یو عالم د دین نه پښتنه وکړم الله غسه ګنا مې کړ هغه زه ډیر ګوشنشین شوم خپګان به مې کا یو ورځ یو ځکه وندیوال سره مې سر شوم ویلوالې امید د څه غمګینی مله ولاد هغه څه مشکلات لرم هغه د عمل د لود زه پینه پیدم په ډېر څه کول چار څه وهل وای راځه د درې دوه زم غافل شوم مې سکه مو غریسته بس عملی شوم اول خو چې عملی شوم نو مور پلار محبت نه او لری شوم او بل جامعنا مخکې دغه نه زرګرم کلمه شامل شروع بل کاروبار منو شکاله خو مجبور لاندې اردو کې مزان سوق کړم ډېر خطرناک څه کې مو د کم نه باندې او ټاور د پیرداري او پیرې ته بتلو زباغه پر خانه ته ډېر تلم پیرې ته چلاړم سلور سات از ما پیرو خوب وړه مې سخونه شوم یو وخت کې سبې شکم ځان سره مې خندل مل ټول پیرې دې کې ډېر چلاړم کوم وخت نه چې دې اخته شوم سورو سره سپوش سړی اوس معتاد ده عمل کوي کمور کپلارو کورونو ما سره ټول مینه محبت کم شي وو مور زوندې خپل خپلان ته مې رسیدګی نشه کولای دونه اسو مدام خکه م کاکا مړو نو ز خبرم نه مغه خخم که خبر نشم کوم وخت نه چې عمل کول درم مور مې خو بیچاره هیڅ تکلیف نه درلود جوړ ته روز مور ډېر مهربانه شه نو زړه تکلیف نه درلود بیچاره زړه تکلیف پیدا کړی
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورسته برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورخرتایي ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شېبې وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په ورخطایي راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي خطر دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یاره جانت گولا، خدای دین صاف درگی، تو راش پده، سو خوبتم نپریدی، سوم را خوی دشوام، او تا راویخ کنم.
ایده مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
سرشی؟ سیل را گئی؟ زخوی نبینم
کدش بی با تیاره که چه نبینه؟ خواگونا خوبا دی کار کوی؟ تا ده سیل آواز ناوره؟
سیل میلش دا راوی دشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانونه لخواده او باسو او گره او با وار پو وار پسی دیدیگی
تلار شا زمال لاسا نکیگی
جرکوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در دوال چیزا لزای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
سو وامی در دوال چی نشم تلی بیخی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پامان
وی اخونیش گسیل راگی وار واغ واغ جنر گولت نتشوی یارا اللہ را اوپوی را ناس را گوار رای را را را
خزی و خزی ته د تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده د تلویزیون آواز چکه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایه دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما ماول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدای ستا خواړه څه په وس پوره دي خدایه ته خو زموږ له وطن څه د نشې ټغر ټول کې خدایه هغه خلک هم ورکې چې دا غم لړلې نشهیي بلاوې کړي او یا یې جوړوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.